سفیر لاستانه زای به شما خواهد گفت سلام و خوش آمدین.
بله من نه کوم مصطفی صدیقی وقت پاون سن کده سهار ات بجه شوی. دا ازادي راډیو په خبري پروګرام کې به وړاندې واوري چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر باندې خبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. دا مدثر موضوع ده د هماورې چې د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه کړکیچ خبري وکړې. او د پاکستان په کوټي ښار کې په یو بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. خبرونه. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو دو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویاند جاناتن هوفمن وویل چې دغه راکټونه د عین الاسد او اربیل په پوځي اډو باندې لګېدلي دي. هغه زیاته کړه چې د برید د اوښتو زیانونو په اړه لومړنۍ پلټنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه په ټویټر باندې په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. هغه ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. ایران ویلي دي چې د امریکا پوځي اډې په دې خاطر تر برید لاندې نیولې دي چې د دوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په بریدونو کې وژل شو. جزئیات د پروګرام په لومړي راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره کړې. د جمعې پر ورځ امریکا په یو هوایي برید کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن تهران ترمنځ کړکیچ اوج ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قمندان اسماعیل قعانی د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له والي طاهر زهیر سره د قعانی د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شوي وو. اسماعیل قعانی په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان پرون وویل بامیان ته د قعانی سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. ښاغلی زمان زیاته کړه د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قعانی هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تر یوه میاشت کې موږ 200 شپږ تنه هغه کسان چې هغه په غلاو چپولګری او پر ځنۍ او په قتلونو په اختطاف او په زورګوي باندې متهم وو هغه میواز په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلار باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغه ورځو کې عملي کړو چې د غو پترز کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پرون د وسلوالو غلاو د زیاتېدو لپاره مظاهره وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانۍ د ترویج لپاره د یو کمیسیون لخوا په پاکستاني کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د والی ویاند عطا الله خوګیانی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ولایت ادارې د بایو د کنټرول موضوع ته هم پام اړولی دی.
هڅه ده چې موږ نرخونه کنټرول وساتو تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. په همدې لار کې ګڼ شمېر هاټۍ تړل شوي دي تر اوسه پورې چې نرخونه لوړ به همداراز تیلو پمپونه درملتونونه. په دې برخه کې ولایتي اداره په جدي ډول اقدام کوي. موږ غواړو چې افغانۍ هم ترویج شي او هم خلکو ته زیان ونه رسیږي او نرخونه کنټرول وساتل شي.
مخکې خلکو شکایت کاوه چې د افغانۍ د ترویج له کمپاین سره سم دوکاندارانو په خپل سر د اجناسو نرخونه زیات کړي چې د مسلې عام خلک زیانمن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د کوټه د پولیسو قمندان عبدالرزاق چیموایی بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې دوه تنه سرتیری هم دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستاني طالبانو یو جلا شوې څانګه ده د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستاني جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان مړه شول. د پاکستان پوځ وایي دا اف ټي او ډوله جټ الوتکه وه چې د روزنیزې الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسلو خبرې وکړې. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړې. روسیا د ایران ترڅنګ د بشار اسد له کلیدي ملاتړو ګڼل کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې ولولې. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ایران لسګونه راکټونه لګیدلی دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي دي په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلی او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي.
There's an aspect of that conflict that deserves
افغانستان کې د بحران داسې ورخښته چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري. ایران د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې پرون په کرمان کې د ایران د وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی ناوخته وروسته له څو ساعتونو ځنډ خاوره ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې شپږ پنځوس کسان د ټیل ماټیل په سبب مړه شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نهه دقیقې دي. رازو لومړی مطلب ته. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو نن په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان تایید کړي چې په ایربیل او عین الاسد اډو کې راکټونه لګېدلي دي. د دغو راکټونو د زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. پا په عراق کې د ایران د بریدونو په اړه جزئیات. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوي. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینې ماڼۍ ته رسیدلي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دیره دي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قومندانو چې تیره جمعه د جنوري په درېمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخواله یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسي پلوسي ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونې ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونې پای ته ورسوي. نانسي پلوسي زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته ویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفادې د سولې دغه پروسه زیانمنوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سیشن به په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخسته چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالت دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپلې اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د قانی شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او مولاد الدوله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سمدلاسه کم سي. اوس پوښتنه ولاړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولاړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله من دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه ووژل سو د هغه وژلو پیژلو دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایان او طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه و دې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. زما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دغه موضوع باندې کوم د کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد د ډیره وخته لیکي اما اوس دا سمالیږي چې دا موضوع نهایي سره ده او د اخره فاینل کیږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شایي له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي نږدې 92% شکایتونه څیړل شوي او شاید راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. په دې اړه د امید ظهیر مال راپور ته پام وکړئ.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څیړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د سشن بې پورس خبریالانو ته وویل کېدای شي تر راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په شیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه پریکړه کړې. خو لغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندي، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډېر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې سلویښت محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څیړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بلغړی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څیړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده:
موږ اندېښمن یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی یوزر ته لاسرسی ولري. پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او رونټیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکونکي د دوی یوزر ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
دوی وزرونه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واکه ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات تر لاسه کړي. موږ هر ډول همکاري ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی، د دوی کارونه لیوي یا هم دوه ورځې وغځيږي.
د افغانستان په اړه د لوی دزمات باتو تبصرې له احمد شیبه راورو.
د ایراني جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیسمنې کړي. دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلوماټ خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دي چې د سلیمانی د وژلو پیشه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحد ایالاتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راز خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګ عمومي قومندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بي پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلي دی د سلیمانی غچ په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وژل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پوښاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي هلې ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنئی له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدی و چې سلیمانی تر خامنئی وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز سرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپلو سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو ایس ټوډی خبرونه بیا د کتونکو مارک دوبویتس تحلیلي مطلب خپور کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغو کسانو چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وژلو هرکلی کړی و هغوی به د سلیمانی پر وژلو هم خوښ وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایانو وژلي او ټپیان کړي دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیسته دي. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په هیڅ کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ایران د پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورې ته وسپارل شو. پرون د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی په پلارني ټاټوبي کې کرمان کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه او تر 200 نور ډیر کسان ژوبل شوي هم دي. سلیمانی تیره جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې چې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې ووژل شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ایران چارواکو د قدس ځواک د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی وو، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل
ایا داسې سابقه سته چې څرګنده کړي دغه ښاغلی مهربان او د ښه نظم خاوند ډیپلومات قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ دې خبرې نن سهار خبریالان وخندول. په زړه پورې ده، خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. نه یوازې په سابقه پوهیږو، بلکې د امریکا د حملې پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته
تهران او واشنگتن د یو بل پوړان د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ.
په کندهار کې د سوی شکل ماشومانو زیګون زیات شوی. د دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیرو نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوی شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیګون 15 پیښې ثبت شوي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکله یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو نهو میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 15 پیښې ثبت شوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی ښیي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حبزبی روغتون د زیږون په څانګه کې ثبت شوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-16 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چا کې چې موږ کلیپتو ته وایو، هم په سرونه یې غټ وي حجر سپلو ته وایو، میننګو سیلو ته وایو، سره نور مختلف سوی شکل دغه اطفال ولادت کوي دلته په شپخانه کې. نو تقریبا د دغه اته نوي کال د شروع څخه تر دا اوس پورې تقریبا 15 په شاوخوا کې اطفال ولادت کړی دی دا سوی شکل.
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دوه لومړۍ علت جنگ جګړې، د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکي استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو چې موږ دا 15 تجربه چې وینو چې پخوا زه په دا 15 چلته وم ما دا سالت نه ولیدلی، دوه مریضان مې نه ولیدلی. اوس نو زه ډېر فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد دغه انفجاري مواد د دې حالت تاثیر پې ډېر او امکان نشته چې د بعضې نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري، دوستان د کال ور د خالر ور د معمال د هغو تاثیر هم پوشکي کوي. ډېر امکان شته چې د هغو تاثیر پوشکي کوي، خو ډېر د دغه بدبختیو تاثیر دی، د دغه امنیو تاثیر دی، دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل وراره‌ګانې د درملنې لپاره میرویس حبزبی روغتون ته راوستلي، ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه زیږیدلي چې یوې خبرې نس کولی او د بل پښه لنډه ده. عبدالهادي وایي ورورې د اکا د لور سره واده کړي.
دلته مې خپل وراره‌ګان مې چې د دوه کوچنیان چې راویست مې چې واده شفاخانې ته دی، د یوه یې پښه لنډه ده او بل ګونګی دی. نو ډاکټرانو راته وویل چې دغه کوم مرضونه چې په دې کوچنیانو کې شته دا د خپلوانو د واده چې کوم چا په خپلوانو کې واده کړی د هغوی اکثره کوچنیان په دغسې مرضو اخته یي. نو رښتیا هم موږ چې وکتل زما ورور چې دی د اکا د لور سره واده کړی دی، نو دا کوچنیان په دغسې مرضوی اخته دي.
که څه هم د جګړې شکیل غاړې په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه بې اساسه بولي چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري، خو یو شمیر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیل غاړې د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغیز کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ایران او امریکا د کرکیچ پاړه باندې نن استمسونه زیات راغلی دي. لغې ډلې قدیر تکین لیکلی د ایران او امریکا ترمنځ کرکیچ د افغانستان او سیمې په خیر نه ده. فضل کریم درویش هم د پکتیا لزازی اریوب لیکلی د قاسم سلیمانی وژل به د سولې په خبرو ناوړه اغیز وکړي. واحد مدقیق له لوګره لیکلی موږ اندېښمن یو چې د ایران او امریکا وروستی کړکیچ به د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د افغانستان خاوره به هیڅ وخت د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي او کچېرې هر هیواد د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي موږ به سخت ځواب ورکړو. عزیز غالبم لمارجی لیکلی دی ایران جنگ زموږ د پاره مصیبت دی او مخته مهمه ده چې باید ځان وساتو. نورو اوریدونکو هم په دې اړه باندې سیمسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې ابو یاسر په نوم له زابله لیکلي، امریکا که د طالبانو سره جنګ کوي نو د سلیمانی وژل به د طالبانو سره د سولې وروسته کړی وای. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي، د ایران د دې کار ستاینه کوم، ایران باید د سلیمانی بدل له امریکا واخلي. سلام سعید لیکلي، له لوګره د ابراهیم خیلو لیکلي، د ایران او امریکا د دواړو د جنګ قربانیان عام افغانان او عام عراقیان دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 1143 پروګرام ته خپل لنډ لیکلي پیغامونه راولیږئ او په واضح توګه باندې خپل پیغامونه ولیکئ. یو بل لارښوونه هم کوم چې لطفا د کلمو په منځ کې ټکي مه کاروئ او فاصلې مراعت کړئ څو په واضح توګه باندې ستاسو پیغام موږ ته راورسیږي. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا او دفاع وزارت پنټاګان تایید کړی ده چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا یو ائتلافي ځواکونو په دوو اډو باندې ګڼ راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو په خاطر د امریکا په اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دغه اډې ایربیل او عین الاسد نومیږي چې پکې پوځیان میشتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو ټویټ کې تازه ویلي، هر څه ښه دي، اوس په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. هغه ویلي سهار به په دې اړه یو بیان خپور کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر غنی او د خغلی سپر د ټلیفوني مکالمې جزئیات زیات نه دي خبره شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی او په پام کې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم د بشر اسد تر څنګ وګوري. د امریکا او ایران کړکیچ د دغو بحثونو مهم ټکي جوړوي. کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دویمې نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د سپای پاسداران په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. لومړی راپور: قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. په دې اړه ما صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د فردا څانګې یو تفصیلي راپور پښتو ته ژباړلی او زیاتونې هم پکې شته چې پکې د سپاهي پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي. تاسو یې اوریدو ته رابولم. آیت الله خامنهای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بې له کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاني د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنهای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنهای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیز کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پینزنور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانی اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لاري د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټی په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنئی له محبوبو قمندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او لدې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داس یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړی د فاطمیون په څیر د ایران په لاو ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورونی جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورونی جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وو. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه.
میونه ایمان باغ تکبیر یاد را کند
د افغانستان یو شیا وګړی علی رضا ته وصولی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي. د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیا ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنگیالیو له ډلې یو شمیر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوی هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
کار بودم کار نه بود کار خلاص دیگه کار نه بود
مونږ به کار بچا شما از افغانستان برای کار میایین ایران نه اونجا اومدین کار کنین سای فریب ایران نخورین ایران به شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنگیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2018 کال یې خپور کړ د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسیني په حواله ویل شوي وو چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کېږي د دغو افغان جنگیالیو کورنیو ته چې اکثر یې په ایران کې دي د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي او ځینې نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او وروسته له هغه چې دوه کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د څه باندې 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خپاره شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه دی او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوره وړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخت ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګي یوازي او یوازي د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندي شبکې او نور نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله مچ یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره وورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته پیغامونه رسولې دي. هم دا پیغامونه مو د یو مسول سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به وورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبرو کو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره مرکه ووري، ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره ووري چې تاسو مشترسته ولیدئ.
سلیم الله سیار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلعه جان لال کلی نه استاد مانی مای به ما ځل حکومت نه خپل حق وانه ما رسلا ولنم د سیمه ای په پیدا شمه ما د حکومت نه راو کوم چې ما حق دی راکړي حکومت ای ونه چې راځم د خپل سترګ باندې مې دم چې له تاسو دا هیله کوم چې څنګه تر مسولینو او چارواکو او ان تر ولا فشار غنی پورې ورور سره وي تو سلام.
السلام علیکم. شاهزاده نبینایم د کونړ ولایت څخه. دغه د کونړ ولایت د شهیدانو د معلولینو کمی کورنۍ چې وي لکه په 95 کال کې 2000 کسان او همدغه شان او شپږ نوي کې 1300 کسان او په 2000 کې 1400 کسان دا یې اتنه تکله زموږ 2000 کسان د شهیدانو د معلولینو کورنۍ په یوم کال کې د ماش څخه پاتې شو. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو مونږ شهیدان او معلولین به ګنهګاران یو؟ آیا مونږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي؟ همدغه به زموږ ګناه مونږ ته خلک او زموږ حکومت مونږ ته ودرېږي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو پجایا ورته وی وایي او کو ستونزه ورته وی وایي. دا ډېره غټه ستونزه مونږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم د ازادي راډیو ته، زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو ملول مهید یم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ دا ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغله زیال حق فضلی خبرونه ته شرغلی. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستول دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته دروړو بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به